السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام چې د نری رانز یا توبرکلوز په اړه پکې بحث شوی پرون درته په ژوندۍ بڼه خپور شوې ده. دوه ډاکټر صاحبانو تر بلل شوی په زړه پورې سپارښتنې او خبرې لري. هله د چې بیا تکرار در سره ووري خو په سر کې په مکړې د دې سات خبرونه ته د افغانستان د بشری حقوقو خزو او جنونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د طالبانو له حکومت غوښتي چې د توقيف شو او تری تم شو کسانو کورنۍ ته جواب ورکون کې ووسی. رینا اميري له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمنځل شو د غسرګندونی کړی دی. هغه کې څه هم ندی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو له خوا توقيف او تری تم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تری تم کېدو او تفقیف زاینو د مندلو هڅه کوي. د راپورونو لمخې له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خود جوش خزو د غورځنګ غړي منیجا صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخبارات په تفقیف کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو استخبارات هم په اسانه د دوی لخوا د توقیف شو کسانو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي. د حزب اسلامي مشر د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار کابل کې د خپل کور د کلابندۍ راپورونه رات کړل. یو شمیر ځایي رسنۍ او خبريالانو لیکلي چې د طالبانو حکومت د دارالامان سیمه کې د ښاغلي حکمتیار کور محاصره کړی او هغه ته ویلي چې دا کور ګواکې په دولتي غصب شوې ځمکه کې جوړ شوی او تخلیه دي کړی. حبیب الرحمن حکمتیار بیا نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د هستوګنې ځای نه دی محاصره شوی، کابل کې د اوسېدو ځای بدلو. نو موري وړاندې ویلي اوسنۍ چارواکو ته د حزب اسلامي او پخواني جمهوریت نظام د سولې هوکړه د منډلو نه ده او په خبره له هغې هوکړه یوازې همدا د اوسېدو ځای ورپاته دی. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولې دي. دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. د طالبانو سیمه ییز چارواکي هیله ښیي چې د کمال خان بند به سږ کال د نیمروز مرکز زرنج او ولسوالیو ته اوبه ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې کړي. که څه هم دا معلومات نشته چې سږ کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار او ولسوالیو ته د اوبو د رسولو مهالویش جوړ کړی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتره لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2021 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیسته او هغه مهال په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ چې کله دې بند اوبه غواړي باید بدل کړي، افغانستان ته تیل ورکړي. او د اوکراین د پلازمین کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی. فرانس پریس خبری آژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوي چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په یوه ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. نن د مارچ 23مه د توبرکلوز یا نری رانز نړیواله ورځ ده. هر کال دغه ورځ د نری رانز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او دغه ناروغي د منځوړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې منځل کیږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 15000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. پښتني دا دي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده، ولی او څه ډول انسان په دې ناروغي اخته کیږي، همدغه نښې نښانې څه دي، د درملنې امکاناتې څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ، یا کچیرته د لګښت د اړیکې د لګښت واسنه لري مکتا لان زنګ یا مسکالو کوي. زمونږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 112 45 01 00 00 420 112 45 01. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون پخوانی استاد ښاغلی احمد الدین معارج سټوډیو سره وصل شوی دی. بل میل مامور د ټلیفون لار را سره دی. معارج صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، توبرکلوز یا ټي بي دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته څنګه ورپېژنې؟
زم په خپل واسطه تاسو او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت اوسئ. توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نارایانس او په عربي کې ورته سل وایي، یو مزمنه اما د نه کومرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د خاصه بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا ناروغي په خو زمانو کې ډېر شایع ناروغي و. خو د نه کومرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده، او که څنګه چې په هر کال کې زیات لیدل کیږي خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده.
بله، او مارش صاحب، دغه تاسو ویل چې باکتریا نه رامنځته کیږي، دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانات؟
د باکتریا مو یاد کړل، دا یو ځانګړي خاصه باکتریا ده. البته په انګلیسي کې د دینوم انګلیسي نوم مایکرو باکتریم توبرکلوزیس ده، او خاصه باکتریا ده چې نسبته نور باکتریاونو فرق کوي. دو درې خاص فرقونه لري. یو فرق دا چې دا ډیره کوچنی باکتریا ده، یعنی د دې کوچنیوالي سبب د خپل دغه کوچنیوالي له سببه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدای شي، یعنی په مزه کنه کې چیرته په هوا کې ګټه شي نو ډېرې مودې لپاره پاتې کیږي. او بل ځانګړتیا دا ده چې دا د یو شهمي قشر په واسطه باندې پوښل شوې ده، چې زیاته مقاومت ده. په دې عادي یا روزمره او مواد باندې سي باید نور بکتریاګان یا میکروبونه پرمړ سي. متاسفانه دا په لکه په سختۍ پرمړ کیږي. په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله سي، ادي وجود شان البته کم تر تاثیر پکې کیږي. دی وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید بکتریا ولې ماته وي سي وي سي یا له منځه لاړ سي، دغه په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسي کولای په اسانۍ سره له منځه وي سي. البته تاسو چې په بات باندې وایو ام سي دا معمولا د هوا لارینا د ساخستن لارینا له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالیدای شي، خو زیاتره معمولا د ساخستن په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغ انسانانو ته انتقال مومي.
بله، او مارش صاحب، یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم. بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب امیرزاده سره خبرې کوو. دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی، په غریبو هیوادونو کې ډیر دی، او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د درېمو او دویمو درجه هیوادونو ورسره لاس او ګریوان دي؟ بله مارش صاحب،
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډیره شایع په برته پات مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره زما یادونه یو کړم، هغه دا چې د مرض ته په خو د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل دا ده چې په شیو د مرض په ټول دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان په خپله کې چې د دغه دلایل البته فرق دی. دلایل دا دي پر مختلفو مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کې چې د ناروغي کنټرول ضرور سی او یا پیسرا سره زر انتقال دا تازر انتقال نسی بل انسان ته. اما په غریب مملکتو کې برتپات مملکتو کې د فقر د کورونو د ګڼګونې د انسانانو د ګڼګونې همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم بیرته تاسو ته راګرځو ورځو کابل ته. د مقاوم تبرکلوز د څنګ مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم به سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب ستړي مشي په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارچ چې لمک سره لندن ملګری دی هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته دی. تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادې دی یا هغه هیوادونو کې ډیر و چې خلک بے وزل دي. او کله چې د بے وزلۍ یادونه کوو متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک ډیر بے وزل دي. بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوي؟
مننه جناب لورین صاحب. تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محو شوي نه دي. لا اوس هم شیو لري خو شیو د نفوسو په اساس په ملک متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده او تقریبا تیر کال کته چې ویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 2000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي. خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلې چې تقریبا د 5000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او درملنه د معرفي کړي.
ښه مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمیری چې تاسو یاد کړی بلې او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه. دغه نخې نخانې هم دا وایي اوریدونکو ته، بیا به اوریدونکو ته هم نوبات ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث هم داسې مخته وړو. هم دا نخې نخانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نخې نخانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهیږي یا لاړ سي د معنی لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشحاله اوسه. معمولا د نخې نخانې د نری رنځ یا د تبرکلوز نظر د بدن د عضو پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي همیشه هغه مریضان بیا ټوخیږي. چې کله مریض ټوخی او خراش کې سره وینه ولري دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدغه نخې نخانې د یوې تبرکلوز یا هغه کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نری رنځ اخته وي ټوخیږي. تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او ایشیال لاسو کې خوراک نشي کولای. نور کنور دونه د بدن په جیبي اخته همدغه عمومي نخې نخانې لکه بيشي د وزن بایلل د شپې خولې کېدل تب کسالات دا شین لري چې د شپې ورته خوې ونه لري. نور اندامونه که په جیبي اخته وي نو د هغه اندام سره موازي ټول اراض او علائم خي.
ډیره مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. بیرته راځو تاسو ته اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار به شو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي د رادیو غږ مرود فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي. او تاسو غږ ناورو د رادیو غږ بیرته مخترازي کې. علیکم السلام. ستړي مشي
لودین سر ته او ستاسو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاین مو اړیکې نیولې او تاسو د تبرکلوز یا نری رنځ په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ مهرباني.
ما د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکې نیولې.
مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه هم د پوښتنه ده نسی تبرکلوز یا نری رنځ دا د بدن پر کوم اعضاو باندې تاثیر کوي؟ پر ینه او سږی او پر زړه او پر دغو باندې کوي او که پر نورو کوي؟ او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي، او بل دا واکسین لري کې نه لري، او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنه ده.
ډیره مننه کور مو ودان چې د زابل شاجوی نمو اړیکه نیولې و پوښتنې مو ولیکل شوې ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کی. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پرېښ ول تر څو چې بیرته وسلېږي ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مارج اول به بحث له تاسو سره پیل کو، بیا وروسته به هغه د پوښتنې ځینې اجزا راځي کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیول ول شاجوی نه ویلي چې تبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریټ کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایم چې تبرکلوز یو ساري ناروغي ده، او کله چې د ارز کوم چې ډېر شدید ساري ناروغي ده دا به خبري ځکه چې باید موږ یو ډول متوجي سي ټکی داسې شدیدن سارینا روغیدا نه یلو سارینا بسریتا د پسادګی باندې انتخالیږي، او په اومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري. یو دې سګو ناروغي ده، د سګو نارای رنګ ده، او بل د سګ نه د خارج او اعضا او د نور اعضا ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سګ ناروغي رامنځته کوي، خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلی دي د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي، یا د مغزو د پردو التهاب ده، او همدارنګه د اډوکو التهاب ده، د اډوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دل کیږي. او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې څه زیات دل دي په افغانستان کې، نو همدارنګه د رحم یعنی د میرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نه زیږېدو سبب کې پایله کې. همدارنګه کېدای سي د ناروغي بډو دی ونیسي، او کېدای سي په بعضي واقعاتو کې البته پوستکی یا جلد هم ونیسي. معمول ترین خارجي سګي نه خارج زیاتره معمولا غودي نیسي، سمون او ته زیلې وایو البته په پښتو کې، دا غودي کې داسې په غړ کې یا د وجود په نور برخو کې کې داسې دا شکل پیدا شي. معمولا زیاتره البته هم دغه دسته ناروغي ده.
بله مارش سپتا سمخ کې بحث اشاره وکړه، زه غواړم چې لکه زړه دغه بحث راو شاربو. تاسو ویل چې په خو د غریب او بې وزلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نری رنج چې په پښتو کې نری رنج بولی لاتین یا غا انګلیسي اصطلاح تبرکلوز دا، او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکره د سل پنوم باندې پیژني. سل عمل د چې غریب او بیوزلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی، خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي، او کنه کله موهیت داسي وی چې مثلا نظافت په کمرات نه وی یا موهیت چټل ویل موهیت اخیستل کیږي، یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او گریوان توپ یا سروکار له بیوزلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته؟
ډیر ښه پوښتنه ده. د دې ته باید ټول هیواد ډیر پام وکړي، ځکه واقعا د غریبو مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په استعمال لیدل کیږي. یو سبب غذایی ده، خوړ دی نمو په یوه کې خورځواکي زیاته ده، خورو نشټ کمبود یا نشټواله زیاته په تیرې باندې پروتین نشټواله، موږ تاسو کم حیواني پروتین خورو لکه غوخه هغهي شوه دي د کمی یا لوبیا نه خود دال باقلی داسې کم خورل سي د یو سبب دغه ده. یعنی یو عامل دې سي میکروب ته زمينه وسایدي هم دغه دي خورو کمخته. دومې د چاپريال عوامل دي، په چاپريال کې په د ټبل نظر یا د روختيال نظر یو سړی ته پکار ده چې په کوم وجه کې سیغه وسیږي باید څلور متره په څلور متره کې باید وسیږي، یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان وسیږي. اما په افغانستان کې زموږ په یواد کې کورنۍ د موږ غړي دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي دي کورنۍ کې وسیږي، په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کس یا اته کس کله کله وسیږي. نو دا بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې به ډېر زیاته ده، هم د غربت سبب کې نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات
بله
بل څه ویل دي معمولا موږ د محیط چاپیریال هم سم نه ده په چاپیریال کې دمو په چاپیریال کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیف کوي مقاومت خطر ولي مثلا دمو په هیوادو کې د داسې ناروغۍ کې د نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پیښیږي نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي په نتیجه کې دا د دې سره کې زر تبرکلوز نیسو یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید لکه شکر د شکر ناروغي ډیره شاید یو بل سبب دا ده چې په هوادو کې خلک د مخدره مواد استعمالي په تیر بیا د چارس د مو په واد کې زیات استعمالي یا د مور د وګان زیات استعمالي نو لیو سیګریټ نه یو لیو سیګریټ نه هغه نه چلم نه څو کس یو ځای استفاده کوي په دې د دې په نتیجه کې نه هم د سبب ناروغي رمزه کې دام د غربت نتیجه کې پیدا کیږي چې ځوانان کار ولري د غوته مسافت مسایدي یا هر څوک ځان خپل چلم مسلیت ولري هم نس په غوډ نتیجه د غوښته صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوې کم شي نو او عوامل دي ول د خدماتو طلبات سي خدماتو ته لاسرسي نشته د کلینیکونو لري د واکسین خلک نس کولای واکسین وکي او غریب هوادو کې ترانسپورت کم ده خلق انتقال نس اولادونه نس انتقال ولای شپخانه ته سیوته واکسین نو کی او بیا کو واکسین هم کی په بعضی حالاتو کې موږ هوا ته غریب هوا دوه کې برق نه سی یخچال کې غو واکسین په غلط لازم اندازه باندې وساتي کله کله برق قطع کیږي نو کسام دا کنټرول شاید وسی خو معمولا اکثرا دا واکسین خراب شوی هغه مریضانو ته تطبیق کیږي د غل نتیجه نه هم د نورغي پیدا کیدای شي
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو لتاست نه د پښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزل ټولنو کې د ناروغي او څه زیاته ده تاسو د توبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي د مقاوم توبرکلوز په څنګه کې مسولیت لري لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي آیا ویلی سو چې په ماشومانو کې هم د تبرکلوز په کېښتا او کنا یوازې د زیات عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي
کور مدن نورین صاحب تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د تبرکلوز نه په امان کې نه پد کیږي خزه نارینه ماشومان ټول په اخته کیږي خو نظر پر قوم چې موږ په لاس کې لرو او اول خدای چې دا ناروغي د یو سپایل لري یو مسلس لري چې بې سوادۍ غربت او غن کورنۍ پدې کې بډې کسانو کې دغه سپایل د ټورکلوز عامل کېدای شي یعنی خطر فاکتورونه دي د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور 30% زنانه هغه زنانه و چې د بروري په عمر کې وی په توبرکلوز اخته شوې نظر په ارقام او چې شته اوس او د 30% تقریبا نارینه پخته شوی او اطفال هم یا ماشومان هم د توبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی او ارقام په اساس تقریبا 20% زموږ ماشومان دوانانو په توبرکلوز اخته شوی دي او معمولا یعنی لکه مواري صاحب هم ویلي چې اکثرا د څوک په توبرکلوز اخته کې خلک او د ارقام چې موجود دي شته د تلم سره تقریبا 3% ناروغان د څوک په توبرکلوز اخته شوی
بله یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ور سره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېری پیښې لري کور ودان امیرزاده صاحب په افغانستان کې دغه د توبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی فعالیتونه کوي ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري او دا سه ادعا کولای سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته او خلک کچیرته توبرکلوز لري حالت درملنه کیږي
او دین کې تبعید ګول شي چې لکه مخکې هم وضاحت ورکړای دا د نری رنګ د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامه څخه یو ملي برنامه ده او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات البته پرمخ ولړکیږي او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او د تداوی مرکز یا د توبرکلوز یا د نری رنز خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی ډاکټر نرس او د لابراتوار ټکنالوژیست په مسیحي مرکز کې هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان ته روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو را سره وسې مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 23مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنس ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
مانن له دې سره محترم عطا سلام او د ملمنو په خوښمنو ژوندونکو ته سلام
او ډیره مننه. ستړي مشي همدرد صاحب لغمانه مو اړیکه نیولې. تاسو د تبرکلوز په اړه باندې یا نری رنس په اړه باندې څه نظر لرئ؟ څه معلومات لرئ په سیمه کې او کومه پوښتنه هم لرئ مشخصه مهرباني.
مانن له دې سره زه هم دغه وایم چې د شکه ځای او خطرناک بیماری ده او مریضی ده او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دې نه پوهیږي کنه خبره تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي. هغه ډاکټر هم دومره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستي هغه مغه خپله که خو پون چې هغه له دې سره محترم زه درته دا یقیني وایم هغه د بیماری غم نه کوي. هغه د خپل دوا د خرڅېدو غم کوي او بس یو پنځ دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هوا کم ده. او بل دغه مرض سره مریض دیخي مرګ سره مخته مخکې ډاکټر صاحب مېلمه مو ویلې چې دا وزن کم یا دا اردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه کله تشخیص چې دغه دبليو ایچ او له خوانه ورسره کنه په خوا خو مونږ اورېدلی وو لیدلی خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره د سي د فضا لپاره مرسته کې دی. اوس په دې دغه تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزور دی ډیر کده سي خلکو اقتصاد هم ډیر ځای پدا دغه نړیوال سازمان نه دغه څه دې دومره حل ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته دا غره صحت را برخه کې کار کوي. نو دغه ته لږ توجه وکړي دغه مریضانو سره لږ حکومت وکړي د پخوا په څیر چې مونږ اورېدلي وو دا هغه یقیني شي اوس هم اکثره مریضان دوا خوري خو د دې سره غذا و نه خوري د څه خواړه و نه خوري هغه دوام د دې پوره کار نه کوي. او بل هغه ډاکټرانو نه دغه غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او له دې څخه په هوا نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې ته د مریض دې دې مالاریا د موریکې دینه مې نه کوي دا که به دې د اول دې مریض تشخیص او کی بیا او هغه ورکی پرچا څه ته تشخیص د مرض وکا یو خو به مریض نه زوري چې مرګ سره به نورم نه مخکېږي او بل د ستاسو حاضر خرچم دې نه کیږي.
بله همدر سه مشخصه پښتنه هم لري
پښتنه نه لرم لې دې
کور ودان همدر سه چې اړیکه مونږ نیولې و سلامات او سه کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استری مشهیر روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
مننه خیر یې چې سلامونه نیکلې تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چې روغ او جوړ بس.
و ډیر مننه کوم ځای نه دی اړیکه نیولې دا او تاسو د نری رانس تبرکلوز په اړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خیر یې چې زال او دین خاصارم د یلمند ولایت نه اړیکه نیولې دا پښتون او دغه میدان د یلمند ولایت یلمند ولایت نه اړیکه نیولې. یلمند ولایت یو پراخ ولایت دی د افغانستان په جغرافیه کې لسم ایسای یلمند ولایت. یلمند ځینې ولسوالۍ وی دي لري وی لکه وسه بارانچا د دیشو ولسوالۍ د یادوري په شمال کې مساکلا د نوزاد نو میشته باغران دي دغه ولسوالۍ دي لري دي. یلمند کې یو مرکز وینو هغه بسنه نه کوي نو هغه د دې بسنه نه کوي چې د غول صالح خلک د مرشد دلته دی تداوی وکیا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به وي د خاص سمانه دي چې خلکو ته د رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک زندې راځي او چې په دې برخه کې د نری رنځ تر په تبرکلوز خلک تر دې د شخصي مرایج روغتونونو ته مراجعه کوي یا چې د یواد نه بهر پاکستان او د شانې نور یواد وته یله چې دوی یلمند کې ډیر پام ورته وکیا او مرکزونه ډیر کې او د سمبولیک ډول څه خي عملی ډول ته واړوي.
هم دومره خاکسار صاحب نور څه پښتنه نه لري
نه بل پښتن لرو نور شوخ ولر. السلام علیکم.
ډیر مننه. سلامات اوسئ خاکسار صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
خدا پاک دې من قبول کړی جناب صاحب. سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تلم هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړئ اتل صاحب ستړي مشي. تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وای د خبرونه پاړه.
انا نه خدا پاک دې قدر وکړو د سامو ترمه یو څنګه سلام مننه کوم ډاکټر صاحب ته. د دې سره مو د پوسټ د ډاکټر صاحب سره لرم اول پوسټ کوم دا چې مثال خبرې تبرکلوز باندې سره مثال خبرې یا پنري انز اول بار اخته یې تر کوم مثال خبرې کوم نشي مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان پوسټ چې ما تر د تبرکلوز د پنري انز ناروغي راځي دا بل د ډاکټر صاحب ته مې پوسټ د لوري سامو ترمه چې وس کوي مثال د خبرې پاز کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري مثال د خبرې په ناس ولري ماشوم کچېره هغه مېرمن لودین صاحب محترم مثال د خبرې په تبرکلوز مرزي اخته امکان لري چې ماشوم په اخته چابل چیرې مثال د خبرې خور انسان د شیدو ماشوم ولري شیدو ماشوم ورکی او هغه خور په مثال د خبرې په نری روان اخته امکان لري چې مثال د خبرې هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته نو دا غوښتل چې لودین صاحب د ډاکټر صاحب باندې
ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنې کوي پښتنې مو یاداش سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده اول تاسو د غدي دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و پیو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوي د کموالي پاړه او زمون کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کې ډیر ناروغ پسنه ګرځي. څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکي بیا به ډاکټر صاحب مارشت نوبات ورکو.
کوم ودان جناب لودین صاحب اول خو د لغمان غازموګ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویلې چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري ان تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز د تشخیص او تداوي امکانات لرو او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمني او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کوي موږ هم دا اوس په لغمان کې ملرو په نور ولایت کې ملرو او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز سره د تبرکلوز د تشخیص مرکز سره ورشي اولته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل دا چې خوراکي مواد او پرتبات ویل چې بخوا کومه کېدو رښتیا وایي چې بخوا دغه د ټي وی یا د نری رانز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان لخوا کومک کېدو خو ځا کومکونه د عادی تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. کوم ناروغان چې په مقاومت تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو هغه دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې خ غذایی ارزښ لري ورته ورکول کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي دا غورور ته زبا دوایمه چې همداو سمدغه اپډیټ یا 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 جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو ساعت کې تقریبا چې د الټرا کارټریج اوس استفاده کیږي نوې ماشين او نوې امکانات ملک فعلا په ګرشک دیج کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقلا کې ملرو د نن هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موګه مسف یادې په پول ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات هلته کیږي خلکو ته ولوند کیږي.
بله کور ودان امیرزاده صاحب په دې اله چې د اوریدونکو چې له هلمند اړی کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو وو د په خو کنو خبر اوس خبر شې د غدې د بوست روختون په ګډون په څول سوالیو کې د تبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي کولای شي چې مراجعه ورته وکړي. خو یو اومداستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخه دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي. خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کاچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د هلمند په ټولو مسیحي روغتیایي مراکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته، او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصیا نوې تشخیصیه وسایل چې هغې ته جین اکسپرت وایي، جین اکسپرت ماشین چې هغه ماشین په نړۍ کې WHO معرفي کړی دی، او دغه موږ تقریبا 140 اضافه ماشینان لرو، 3-4 ماشینان موږ په هلمند کې لرو چې یو یې په موساقلا او بل یې په ګرش کې او بل په بوست کې. نور د مایکروسکوپي د تشخیصي خدمات په نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو، دوی د مرکز هم راځي کې خامخا موږ یا خراج کې عملته جای به جای د مایکروسکوپ په واسطه معاینه ورته کوو، یا دا چې سمپل انتقالوو تشخیصي مرکز ته مریض هست نه په عذابېږي، نو فقط تشخیص دی دوی مراجعه وکړي، انشاءالله تشخیص اسانه او مفت کېږي.
کور مو ودان امیرزاده صاحب. ښاغلی مارج اتل صاحب، یو بل اوریدونکی و چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه یو پوښتنه وکړه، البته یو پوښتنه مخکې جواب سوله چې نښې نښانې وي کېدای سي، بیا ورته تکرار کوم، ممکن ځینو اوریدونکو اوس راډیونی ولي وي، زمن کې دوه نورې پوښتنې هم وکړې وای، که چیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځخته وي، هغه ماشوم څنګه وپالي، آیا هغه ته انتقالیږي که نه، او که چیرته مور د شیدو ماشوم لري، ماشوم ته تای ورکوي او دا په دې توبرکلوز اخته وي، هغه ماشوم څنګه وپالي، دغه پوښتنه کې کولای سي تاسو جواب کړئ مهرباني.
مننه، خوشاله سم چې بیا موږ هیوادوال ډېر علاقه لري چې په دې مسایلو باندې پوه شي. د ناروغي د علامو په ارتباط باندې باید ووایم څو علامې مهمې علامې دي. اوله تبه ده، ډېر شدیده تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډېر مهم علامه د شپې له خوا نه خولي، او درېمه علامه مهم علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللی. دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سږی پیښته وي نو بیا ټوخی بل علامه ده، چې ټوخی هم هغه سره زمیمی، دا دغه درې علامو سره. خو دغه درې علامې ډېرې مهمې دي. دا درې علامې چې ما ذکر کړل، بیا تکراروومه، د تبې موجودیت، د شپې له خوا نه خولې، داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پلي باندې معلومیږي. که چیرته ناروغ ویده وي او بل ویښ سړی ورته وګوري، نو کتلی شي چې په دا وچ پلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې وي. دا دوه او درېمه ناروغي د وزن کمول کموالی، یا د ویښتیا له منځه تلل، په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کیږي. سړی ډېر ستومانه احساسوي، ناروغ ډېر ستومانه وي، ماشومان وزن نه اخلي، وزن بایلي ډېر. که چیرې بیا هم سږی اخته وي نو ټوخی ورسره زایمه وي، او که چیرته له سږي نه د باندې نور اعضا وي، د هغو اعضاو یا غړو هغه خاصې علامې موجودې وي، لکه که چیرې سر اخته وي په ناروغي، یا مغز پرې اخته شوي، د سر درد، د کانګو موجودیت، د غاړې شخوالی ورسره موجودي. که چیرته اړوکې پیخته شوي، پړسوب موجودي پړوکې، یو برخه د اړوکې دردناک وي، پړسېدلي سره شوي. که چیرته پوستکی پیخته وي، نو کېدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کېږي. او که چیرته غدودونه پیخته شوي، چې موږ د وخت یادونه وکړه، نو هغه غدود پړسېدلی وي په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخر لاندې یا په دغو لنګیو کې، دغه ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله اته اوبه ورکوي. نو دغه هغه ځانګړي علامې دي چې لیدل کېږي. یوه خبره بله یادونه وکړم، په اول کې موږ دې فرصت پیدا نه شو تاسو ته ووایم، که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه، امیرزاده صاحب، دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له 15 کلو یې عمر کمی، او لو کسان نه له 15 پتوې عمر زیاتی، زیاترینه شایع دي د مرض په همدغه دوه کټګوریو کې ده، او په درېمه درجه په هغو ښځو کې چې عمر یې له 15 نه تر 15 یا 30 پورې، یعنی هغه میندې چې ماشومان دنیا ته راوړي، هغه په مرحله کې د تولد و تناسل، او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي، دوی چې خپله ډنګرېږي، ضعیفه کېږي، وجود یې معافیت ټیټېږي. نو درېمه کټګوري همدغه خویندې دي او میندې دي چې همدغو کې زیاتره دا ناروغي لیدل کېږي. که چیرته یو ماشوم مور په فعاله توبرکلوز باندې اخته وي، او ماشوم ولري، ماشوم په نس کې زیږېدلی دا نه وي، د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته شي، نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم هم تداوي شي، دوا ورته شروع شي. البته دا فرق کې نظر به هغه علامو سره یا تشخیص سره، خو هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، که چیرې دوی په فعاله ناروغي باندې اخته وي، یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي، تداوی شروع سوی نه په سوی دی نو سل په سل باندې دغه ناروغ د ماشومی ور سره ناروغی کیږي نو دواړه باید همزمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا ده کچیرته یو مور په ناروغی باندې اخته سوی او دوا ورته شروع سوی دوا ورته پیل سوی البته دا مور البته امیدوار حامله ای نو پس معمولا درې هفتونه وروسته یعنی لویو ورځونه وروسته په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو خو له نهو ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای سي چېرته ماشوم زیږي پس د هغه نه ماشوم وزیږول سي هغه ماشوم کیدای سي چې ناروغي وانخلي ترې او که چېرته پرهم کې نو بیا یې هم چانس ته که هغه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري چې کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی ده البته له مور نه یا د تاته ماشوم پیدا شوی ده او په اساس باندې باید ماشوم هم تشخیصي او هم تداوي سي که چېرته مور په تبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنا نه ده یو خبره به یاد ورې کوم کله کله هغه مینه چې ماشومان ته شیدې ورکوي که چېرته دا ثابته سي چې ماشوم ناروغي نه لري یا ماشوم ته دوا پیل شوی او مور ته هم دوا پیل شوی دا مور کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شیدې ورکوي سي خپل مور خو پروتین اخري پروتین داتې نه وایم ستاسو باید غوښه اخري هغه اخري شیدې اخري کده سي نباتي پروتین اخري زه ټول ناروغانو ته مند او ته سي تبرکلوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلی سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دوه خوړل اتمی دی ورته اتمی نه سیاګي یو خریکاګي یو غوښه ورته پیدا کی دی ورته پیدا کی خو ډیره غوښه کنه پیدا کی دا اغم صحیح دی نخود دال باقلی خو په دې شرط چې ګاډي سو د نه سره یو ځای او د خپل لا صحیح دی ورته که چیرته تاګه اندازه مندي مندي پروتین ورته په ورځ کې ورسي کې کولای شي ماشوم ته شو دی ورکی خطرناک
نه ده بله کور ودان ډیر مننه مارج صاحب اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو دا اوریدونکو خپل خبرونه ده یو اوریدونکو استډیو سره وصل ده استړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیقه یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم
علیکم السلام تا ته هم سلامونه ورور کوم زاینې دی اړی کني ولې دا تاسو د نری ران زیاتو برکلوس پاره سوای
نمه وسامه ده هلمند باندې کجکی ولسوالۍ څخه میړی کني وځي ده بلې و دا شنې را سره دی یو خدا چې د تبرکلوز دا واکسین لري کنه نه بل دا چې د څومره وخت لري یعنی د څه مشخص میاشې دی ودونی وخت لري کنه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت سره لري کنه لري
مننه ډیره کور مودان بل اوریدونکو هم راخلو پښتنه به وارو بیا به ورسو ډاکټر سیبان تستری مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
ما سلامونه او نیکلی ومنه هلرم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره وسلم
مهرباني وکي مزومی ار صاحب
مننه کومه د دغه کمنه جوړ چې د وخت د په کندهار کې زیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کوم اولادونه چې پدې ناروغي اخته یې باید چې ډاکټر سره نږدې معلومات شریک او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي که بعضې داسې دي په خپل سر باندې د درمل ورکول کېږي هغه بیا نورې ناروغۍ د ماشومانو ته پیدا کېږي ما داسې لیدلی دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغسې ټوغې کېږي هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر هغه درمل ورکړي هغه نور ناجوړیان ورته پیدا کړي باید چې د ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکول سي نو انشاءالله ښه به سي او دلته د ډاکټرانو سم هم له داد او د تبرکلوز روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې زیات کړي نو انشاءالله خلک به په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات چې هغه به حل سي او دغه ترڅنګ باید چې حکومت په دې کې حل ځلې وکړي او درمل خلکو ته توزیع کړي او دغه ترڅنګ ډاکټران دا هکله خلکو ته معلومات ورکې نو ان شاء الله دا مرزي به مرده واس خبره کوي
ډیره ډیره مننه مظلوم یار سب سلامات او صحیح وو عامه په هواي مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغي باندې خبرې کوي او ستاسو په ټکو او ټینګار عامه په هوای مهم دی. کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکله چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي بیا به مخته زو. اسامه هم له هلمند ناری کني ولې واو مظلومی ارسب له کندهار تاسو اتمن پښتنې اوریدلې مهرباني.
کور مدان اسامه صاحب د کجکین پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري کنه لري؟ واکسین لري خو هغه موشمان ته چل د مور نه زیږي یا پیدا کیږي په دی اواله هفته کې باید واکسین په روغتي مرکز کې وته ولګول شي او دا وخت لري بلې تر 15 کالو پورې موشم ته معافیت ورکړي یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایټس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کې په هغه شدیده توبرکلوز نه اخته کې بل دا چې زکام سره تفاوت لري کنه لري؟ بلې هو زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزي بهږي نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمانان صاحب یو مظلومیت د کندهار څخه پوښتنه درلودی چې وایي خلک په خپل سر یا ډاکټر په خپل سر درمل شروع کوي په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامې روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټولو روغتیایي مراکزو کې د تشخیصیه او تداوي مراکز هلته موږ لرو او کوم کسان چې د ناروغۍ نښه نښانې په ځان کې وویني یا چې فکر هم نه کوي چې تبرګلوز اخته وي چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخېږي او مخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخېږي او خراج کې لري که نه لري که ولري بیا د تبرګلوز څنګه ته یا مربوطه کوټې ته یې معرفي کوي او دوا انشاءالله تشخیص او تداوي ورته کېږي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده سلامات او سیډیر مننن راځي چې ورو بحث سره راټول کو ډاکټر صاحب مارج تاسو ته به تر اوسه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغي او څه دی نو دا بس هم ډیر مهم دی چې لخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ ستونزو ته مخکې اشاره وشو چې غریبي د بیوزلي د پیوه کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په جمی کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي ود کیږي او د دې واس هم نوی چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې غایوه کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي برق او غاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولې دی یا نارینه یا میرمنه د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوخی ته وساتي یا بیا له څه مودې وروسته بیا کولای شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي مثلا په یو کوټه کې ورسره کاته پورته شي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. البته کچېری یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رنځ اخته شوی نو د ګوښه کېدو موده یې معمولا له نهه ورځونه تر درې هفتو پورې ده. یعنې له دې په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنې درمل ورته پیل شوي له هغې ورځې درمل پیل کېږي تر نهمې ورځې پورې یا تر درې هفتو پورې کېدای شي ناروغ ګوښه وساتل شي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې په دغه ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس راځي نو بهتره دا ده چې پزه په البته مخ په یو ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نه شي. دا یې شرط ده. او که پس درې میاشتې نه نو بیا کېدای شي نورو د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای ژوند وکړي په دغه مرحله کې ساریتوب له منځه ځي. بله خبره دا ده که چېرې یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته شي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوي مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم د هېوادوالو ته که څوک د ما خبرې اوري دغه راځه کې چې واقعا د نری رنځ د تشخیص او تداوي سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه د اوس په لندن کې د ناروغانو سره کله کله تماس لرو سره راځي دمګه ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم دمګه یو وړکی فرق لري. هغه دا چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي یا موږ د میکروب ډی این ای دفتن معلوموو په څو ساعتو کې خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوي نشته. په موږ استاندارد باندې په لندن کې کېږي د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. د ډېر خوشبختي او خوشحالۍ زیاده. نو کچیر د کورنۍ نور غړي دفتن باید حتمان باید مراجعه وکړي مرکز تشخیص او تداوی مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي ترڅو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجود نه وي ځکه حتمی ضروري ده چې کچیر د ماشوم وړکۍ له 15 کلو کمی او په تماس کې نو حتمان باید غوته دوا پیل شي یا زړو کسانو ته یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي یا کسان چې حاملې حمل ولري په کورنۍ کې یا اغوی سی په مخدره مواد باندې اخته ای داسې دوی باید حتمان مراجعه وکړي بل دا چې ناروغ ته باید زیات دوه خمسیا دونه وکړه پروتین باید ورته پیل شي خوړو کې باید لږ اندازه تغییر داسې نسبت د کورنۍ نه نورو غړو نه دغو خوړو باید وکړي البته لږ پروتین ورته زیات شي دال نه خود لوبیا هغه ارزان ترین نشه شي یا شي مهمه نه ده خو په دې شرط چې پلی بابي دا باید ورته پیل شي هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل شي تر دغه شپږو میاشتو یو کال پورې تر څو دغه ناروغ ته دوي کیږي
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بحث هم ډیر مهم دی البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کیږي خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو له خوانه په هغه کې باید وایي قضایی را نسی که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید هغه دوا یا هغه دوز د دوا له سره پیل شي دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامداره توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي
ډیره پښتنه ده په ځای یادونه ده واخن هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه واخلي اته په غربي مملکتو کې لږ ځس په بوسیګه په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په ټلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره وزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ یې ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیسته ده نو په افغانستان کې په یو اندازه په خارو کې دا سیستم موجود و نو دا ډېر اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپل دوا منظم وخت په دوه دلیلو باندې یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کې داسې مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده سل په سل دماغ سبب کیږي او بل خبره دا ده چې دغه بېثره تکراریږي او دا دغه جامعې کې د ناروغي د سرایت سبب کیږي په افغانستان کې بات زه یادونه کوم چې د کشمیر سیمې سره موجود دي په کال کې البته د کشمیر د دقیقې نه دي یعنی شاید له دې زیات وي سي خو د 10000 کسان تر 15000 کسان په دې مړکیږي متاسفانه نو دا او اکثره خزي د مړکیږي هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکی او یا ماشومان دي نو بدبختانه د دې لپاره د دې لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو به تر دا چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي
بله ډاکټر صاحب دغه غوښتو په بحث کې یو موضوع یادوم او به چې اساس خبرې می قطع کړي آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسا او پیاله او هغه نور لوخي چې استفاده کیدا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي دغه د غوښتو پر مهال چې تاسو له نه ورځو نه فکر کوم تر دریو نه یو پوري موده او بلله په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوخي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کی
به تر دا چې بیل سره او پریمنځ سي په صابون باندې زه دغه تل څو وړم تاسو د فرصت نه استفاده وکم د بدري خبرې نورې مو کومه به تر دا چې دغه کاسې په لاره په دغه دریو هفتو کې بیل سي او د خپل پریولل سي پریمنځي او پس یې نه سي پریولل بیا د مرته کې خول سي دا ډیره مهمه خبره ده د دې تبرکلوز سببي عامل دمر په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري یو ور خوشبختي د موږ مملکت د سیمه مملکت لمر لري کدا د موږ مملکت غریب وای او دا په اروپا کې وای نو زم په اتنان سره درته وایم چې په هارو دوه انسانانو کې بیاو په تبرکلوز نه مړ کېده یا خته کېده ځکه د تصویر ډیر ده البته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چېرته دا د کو د دوه خل مر سره مواجه سي مرته کې ودل سي میکرو مړ کېږي لوخی باید صابون پریمیدل سی کالی باید صابون پریمیدل سی او اوار سی مرته د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سی مرته باید واچول سی بل مر باندې باید وچ کړي او په هفته کې یو ری حتی اقل باید یا کیدای شي دغه درې هفته کې دوه ځله دا د کور کالی ټول د ګلمو کالی نو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته دیونیم سات لپاره یونیم سات کفایت کوي دیونیم سات لپاره مرته واچول سی د میکروبونو لمنځه ځي کې بر علاوه لغه نه کړکی کنه باید خلاص کړی کول سي د دوه ساعتو لپاره باید کړکی خلاص به کول سي د دوه کړکی ولې دوه طرفه کړکی ولري خطر ښه کني هغه یو طرفه ګرځي او دروازه باید خلاص پټه کړو سیس دا هغه وزي دا به هم د 200 لپاره هر ورځ باید دا کار وکړي سی نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرول دی سی ورسره نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالي ما په سپایل کې ویل سی دا میکروب ډیر وړکای دی دغه وړکټوب په نتیجه کې د ډیر مودې لپاره د څو ساتونه نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پات کېدای شي کچیر دا کوټه نم نه کی اوای تخلیه نه سي پات کېدای شي نو دا زر د وسري نه بل سري ته انتقالېدای شي په کسانه ساتو وسیږي سره نو به تر دا زه دغه تدابیر ورته اضافه ونی وسی د صابون استعمال د لاسونو منځل دا ډیره مهمه ده او د کالو منځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څو تبرکلوز اخته یې مهمه ده اما کچیر ته بیا پاسه درې هفته نه بیا تفاوت نه کی فرق نه دی کې داسي ټول شان سره شریک لسی اته خوب او آرام کې داسي سره شریک کوم هغه نه لري خطر نه لري اما په دې افتو کې به تدابیر ورته نیول سي
کور ودان مارج سپ ډیره مننه سلامات او سي ډاکټر صاحب امیرزاده د درملنه باندې به لګځره تام شو د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رانه واچوله درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازم ده چې دغه درملنه پروختون کی وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري موده یک مشخصه کوي چې لدرې یونه یونه تر څومره وخت پورې لازم ده د توبرکلوز درملنه ده
خو مدان جناب لودین صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحی سیستم کې امدا اوس موږ پی سی آر نور چې جام ډی این ای اکسپیکشن کوي د کوم چې جین ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سال وختونه اضافه موږ ماشینونه لرو په ټول افغانستان کې دا بل نه چې د تداوی د درملو په ارتباط وایدو وي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عامه روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام هغه راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کیږي تشخیص کیږي شفاف میشي د بل تداوی ورکول کیږي شفاق میاشه د پاره تداوی ورکول کیږي او هر دوه میاشتې پاستا یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې سالور دواګانې په یو رقم ګولېګري نه ده په وزن ورکول کیږي او دوه میاشتې پاستا بیا د نوو کچېرې په دسوګو په توګه ځخته وي هغه بیا زی خراش کې معاینات وته د معاینات ته په کتو بیا ما هغه معاینات ورکیږي کچېرې مریض منفشوی یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفشوی نور ساری بیا نه وي او تداوی بیا بدلیږي بیا دوه رقمه ګولۍ چې په یو رقم تابلیف کې ځای پر شوی ده هغه د مریض د بدن وزن په اساس پر ځان ته ګولۍ کیږي او شپږ میاشتې لپاره تداوی کیږي په هغه ناروغان چې د اډوکو او د مننجایټس په توبرکلوز اخته وي د دماغ په توبرکلوز اخته وي دوته تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کیږي د مقاومت برکلوز بیا بیل حساب دی د غیر تداوی اوس اوسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کیږي تر نو میاشتو پورې او خوانی تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاومت برکلوز تداوی کول
کور مو ودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلار سنو بس پای ته رسو کور ودان یو ځل بیا لخپلو ملمنو د کابل طبي پانتون له پخواني استاد احمد الدين مارج صاحب نه او د مقاومت برکلوز د څنګه له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده صاحب څخه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بس همدلته پای ته رسو
ژوند کروغي کډرد لري تیریږي کوم تل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
پلو ما شمانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی